پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شئ چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کاناډا یوې محکمې جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و د خپلې میرمنې سره د زور زیاتي له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. د جوشان د امنیې قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بارونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیه کمانډانې لخوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیه کمانډانې ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګند وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوی. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالې چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګرې ډلې فعالیتونه کوي. تسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د ملي اردو چارواکي وایي تیر شپه د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2012 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو دا ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړي. دا پیښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د دسمبر په 12 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر و د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کېږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له 2 کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې اوسېږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پریکړې شپږ شپیتم پاراګراف ښیي چې سیټ د محاکمو مشري نشي کولی.
ځانګړي عدالت تفصیلي فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړې د اسلام آباد ډي چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خپره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 12 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پاوز او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون رئیس د پیښور ستر محکمې مشر قاضي دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پیښورونه داسې مهال وشوه چې نن یعنی د دسمبر 20 روسیا د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی و. 60 کلن یلچینکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمونږ سرتیری هغه خود ټول ورپسې ورته راټول په دغه وخت کې انفجار کوي.
دا د هلمند د والی څرګندونې دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړې نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په خوست، پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوې ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوي.
موږ دغه شلګونو لسګونې پنځګون ی 50 سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړې چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کړي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. لمر سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلې د شپږمې نیټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډېدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابله دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مرستیال سرور دانش چې د ثبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش دغه شان ویل چې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د هغه 22 ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریز باندې لا هم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړي فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رای او دغه 22 ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او که د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به دغه اسناد او شواهد شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاغلی فضل احمد مانوی وای
کمیسیون انتخابات تا هیچ خواسته ما رو نپذیرفته، متاسفانه جانب عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسیون انتخاباتی کار رو نکرده، کمیسیون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی های کمیسیون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات که مسئولیتش است هنوز هم فرصتی که داره ای خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب، در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره چې مونږ وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو 34 ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزې او خنډ نشته. د دوی چمتووالی لري چې راتلونکي ونې په پایل کې دغه پایلې چې اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې د دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه چې د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځلې شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته دی او دوی به دغه رایې د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردن که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنن. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سرور دانش څرګندونه نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه
بل تخنیکی تیروتنه و د سرور دانش څرګندونه وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو خبرې مونږ سره شته خو دا غي نوړاندې چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنسه جنجالي کړي د دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دې اړه د تفتیش د بیا پایل غوښتنه کې دا هغه رایو دي چې ځینې له وخت نوړاندې چول شوی دي استعمال شوی دي او ځینې هم له وخت نوروسته استعمال شوی دي او ځینې هم د بایومټریک مکینه دي ثبت شوی. که څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا مانی چې دغه رائے چې دی دا د طرز عمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې لنور ټولو شرایط سره دوی دغه دي دا برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم ویلي چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل شي نو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامل بله او بخش اکرام صاحب ستاسو اواز قطع شو وسراورو نسراورو د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غني د مرستيال د څرګندونو او همدارز د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې د یو ویان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات درکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغه معلوماتو لمخي داسې ښکاري چې شای راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ابتدایي نتیجې اعلان کړي. مخکې د شاغلي مال د انتخاباتو د خپلواک میسون د یو ویان څرګندونو موږ خبرې نه کړې. دا څرګندونه سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداش کې نظارت دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویش ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:30 بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو تر بیا شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره ته په خوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس سعید له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل و جلس او د خبريال په شمول څلور کسان ټپنسول په دې ورستیو څو میاشتو کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلې زبریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بیساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه، یو زما خبره همدا وه. داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی، ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسای کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط د یو استحکامچي نه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاس کې هغه برکمه کوي.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوې دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر شپږ سوه یوولس نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼمرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوې ده، دغسې د برابرې کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیت کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراش کمربند ته تللی یاست. هغه خزی تاسو ولیدلی چې کم کار شي دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل څه چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کوي څه وی الهات هم ماینه او د دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت دغه قاضي د لری کېدو هڅې کوي چې د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه. د پاکستان پوز او حکومت چې پوسټ نشته دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډل دی. د موضوع اسمت سروان تعقیب کړی او وسره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، د پاکستان د حکومت د هڅې پاړه نور جزئیات سړي او حکومت په اساس تقاضی د پریکړې مخالفت کوي.
بله، د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سرتنومیږي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملي شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږشپیتم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سټ د محکمو مشري نشي کولی، دوی یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لري کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمنو.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه.
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتی بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلې؟
مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل. البته د دې دوسیه په اړه خبرې کړې وي. دا خبرې تر دې مخکې وي چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشری حقونو ډلې خصوصا د بشری حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمې کېدو هرکلی کړی او دی ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارز د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسني حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور یې نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د پاکستاني روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوی. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبور وي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړغښتنه لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د خوړو یا مایده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کیږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تېر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي کچېرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نویو پیسې چاپوي او له افغانستان د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړی دي دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې، نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کادر شي دلته دي د پکورو ورته پاتې شي او کاغذ آسی او کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوی تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني اروپایو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور نه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کې راپور خو شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولګي سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانان په خپل وطن کې اوسېږو، خپل مت به کوو، دومره به لږ نمرو ان شاء الله په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو، لږ به نمرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکومت چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کې وو او پنځه زره یوزونه اوس د خلکو په لاس په بانکونو کې تاته پیسې تحویل کړي دي صبر دي فرنه وچه ګرځي ورته په ملک کې د هغه خلکو یو څه غم وکړه چې تا دې په بانک کې پیسې تحویل کړې پنځه لس کاله وشو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي قانوني تا دم چې پیسې داخل کړې دوه ښارګوټي د زمونږ دي. ته ورته کوه وزارت مهاجرینو ته د هغه پنځه لس زره نمرو پوښتنه وکړه او راشه نن راته په ملیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخي واده شو مونږ مخکې همدا پیغامونه ډېر پرېښو بیا پرېښو دا زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو. مونږ د چا چندې خورو مونږ زموږ د څوک چندې راکړي مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام.
زانو شرف الدین در بادغیس ولایت مرغاب ولسوالی یم. زه اوس اوسېدونکی په هرات کې یم. د شدایي وسط په تجادو کې موږ سره حکومت نه سوی موږ ته سرګنه درغلی موږ دلته په داسې حال کې پراته یو. دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاسه موږ ماشومان او کوچنیان او ګرد مروژان سله مروژان کې موږ خپل هم په خپله د لاسه د پښو د بلې لاسه د حالات سره خراب حالات خراب د ماجرو د خلکو ستونزې سروي راسل چې کس جواب مسلمان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړي پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 101 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تر اوسه پورې 100 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د ازادي راډیو د بل ساعت یعنی د 2 بجو د خبرونې په وخت باندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د پروګرام لکه څنګه چې مخکې وویل غزنی ته ځانګړی شوی دی، خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انتخاب.
افغان چارواکي د بغلان په ډنډیغوري کې 15 تنه وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. له جوزجان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د پولیسو له قوله ویل شوي چې تېره شپه په یو هوایي برید کې 11 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي. د جوزجان د امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل برید تېره شپه په هغه پوسته شوی چې طالبانو پکې له باروړونکو موټرو کمیشن اخیسته. د پاکستان حکومت د قاضي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد پر پخانی پوسی واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم کړي. د پیښور د ستر محکمې مشر قاضي وقار احمد سید د دسمبر په 12 نیټه پر پرویز مشرف چې له 2001 نه تر 2009 کال پورې واکمنو د خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخانی استازي ولادیمیر یلچینکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی.
اوس هم زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر په اړه بحث دی.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي رادیو زما رایا زما حق خبرونه اوري. په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر وروسته د نوي افغان حکومت په اړه د جوړېدو غوښتنې او هیلې هم په زیاتېدو شوې. تازه د امریکا مشهور سناتور لنسی ګراهام ویلي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به افغانستان نوی حکومت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته هیله څرګنده کړې، خو له ټاکنیزو ډلې غوښتي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د انتخاباتو پایله ومني. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د رایو بیا شمیرنې بهیر به کړکیچ پای ته ورسوي او کبل بحران پر لار دی؟ آیا ټاکنیز ډلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه مني؟ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویلي د هغو 20 ولایتونو په اړه چې د دوی څارونکو پکې حضور نه درلودو پایلې د دوی لپاره د قناعت وړ نه دي. خو دولت جوړونکي ټیم بیا وایي کمیسیون باید اجازه ورنکړي چې پروسه یو ډله ګروګان ونیسي. زه امید زهیر ملیمو په خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل او د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ظاهر متحری صاحب دی. دیواړه خرغ لاست حقمل صاحب پایلې له تاسې نه کومه، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې ولې بیا د رای شمیرنې بهیر کې ګډون ونکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظهیر مل صاحب تاسو ته، متحری صاحب ته، همدارنګه ساده صاحب ته او ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سولې او اسلامي عدالت ټیم موقف دا و چې که بیا شمیرنه کیږي نو سرتاسري دی وي، عمومي دی وي، ځکه په انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ لمن ډیره پراخه ده، وسیع ده. یوازې په دغه 8000 محلونو کې که بیا شمیرنه وشي دا د ستونزې حل نه دی او هغه سی ووم شول. دا اوس تاسو ګوره چې هیڅ نتیجه ترې نه ترلاسه کیږي. زمونږ غوښتنه دا و چې که بیا شمیرنه کیږي سرتاسري دی وشي، عمومي دی وشي. همدا علت و چې مونږ په دغه بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، ځکه دا یوازې په 8000 محلونو کې ترسره کیږي. او بل دا چې په دغه بیا شمیرنه کې یوازې د دولساس ټیم توافق درلود، نورو ټیمونو دا تحریم کړی و، فقط دولساس ټیم په دغه کې ورسره همکارو، نورو ټیمونو ناظری نه درلودل.
او د ټاکونو خپلواک کمیټه تاسو ټولو ته بلنه درکړې و چې راشي مهرباني ټول په ګډون وکړي.
بلنه خو ټولو کاندیدانو ته ورکړې و، ولې مخکې له دینه چې بیا شمیرنه پیل شي زمونږ غوښتنه دا و چې راځي اول د 300,000 رایو چې مایوب یو جعلي رایې دي، غیر قانوني رایې دي، دا باید له سیستم نه بیرته حذف شي، بیا بیا شمیرنه شروع شي. اول باید د 300,000 رایو تصفیه وشي، سرنوشت معلوم شي، لاغه نه ورسره بیا شمیرنه ته لاړ شو.
یعنی موږ د 300,000 رایو د رایو د تصفیه پر اساس باندې باید معلوم شي، دا څېړنه او تفتیش چي ده کنه لوړاندې باید فیصله وشي او بیا راشي.
د دې رایو په اړه لوړاندې نه فیصله شوې ده، قانون طرز العمل لوایح وایي چې دا غیر قانوني رایه دي. یو رایه چې مخکې له وخت نه ورسره له وخت نه استعمال شوی هغه اعتبار نه لري، یو رایه چې تکراری وي اعتبار نه لري، هغه رایه چې قرنطین شوی هغه اعتبار نه لري. یعنی په دې اړه له مخکې نه قانون فیصله او طرز العملونو فیصله کړې و چې دا غیر قانوني رایه دي. دا په زور د یو ټیم په مشوره او په هدایت باندې سیستم ته داخله شوې دي. مونږ یې چې دا اوس و مسئله سیستم نه په دې اړه هیڅ توجیه باید ونه لرو او هیڅ بحث پی ونه شي، ځکه دا غیر قانوني او جعلي رایه دي. دا سیستم ته د یو ټیم په فرمایش داخله شوې، دا باید اوس بیا بیا شمیرنه تلاش شو. او که بیا شمیرنه کوو یوازې په دې 8000 محلونو کې دنه کیږي، عمومي دی وشي تر څو د ټولو کاندیدانو قناعت هم حاصل شي، شفافیت هم رامنځته شي او ګټونکي او بایلونکي هم معلوم شي.
مننه اقبال صاحب. طاهر صاحب، ستاسو ډلې ویلي چې وشت ولایتونو کې چې رایو بیا شمیرنه شوې ده هغه د قناعت وړ نه ده، په دې معنی چې ستاسو غوښتنه دا ده چې بیرته سرته ولاړ شو، د ټولو ولایتونو رای شمیرنه بیا پیل شي، در حال کې چې کمیسون بلنه درکړه چې راځي بسم الله کوي ګډون وکړي را سره چې دغه پروسه په مخ کې اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین سعید درود میفرستم به شما همکاران در بس. با شماری کمیسون مستقل انتخابات شروع کرد، او با شماری معیاری نبود، مطابق چارچوکات نص قانون نبود و خواسته های مشروع و قانونی تیکت های انتخاباتی در اونجا در نظر گرفته نشده بود.
ستاسی و تا میار تاکه لکه طرز العمل قانون پر بنسټ باندې دغه میارو نسه شیدی.
یکی از میارات بسیار مهمی که در باشماری اونجا باید مراعات شوه ایست که سطح یا همو سقف آرا باید اعلان شوه. متاسفانه که کمیسیون مستقل انتخابات سقف آرا را به صورت اساسی و واضح بیان نکرده، یک بار 3 میلیون گفت، یک بار 2.5 میلیون گفت، یک بار دیگه هم 1.7 میلیون، یک بار دیگه هم 1.9 میلیون، و بالاخره یک سقفایی را اعلان کردن که او سقفا نتوانست که پابرجا ثابت و متقن باشه. یک دوم این که در بحث باشماری، زمانی باشماری صورت میگیره که قناعتی تیکت های انتخاباتی که زنف است و مبتنی بر لایحه وظایف و با ابتنا به نص صریح قانون باشه، اونا باید رسیدگی بکنه. مثلا 2432 محلی که معلومات بیومتریکی نداشت، اصلا معلوم نبود که از آسمان آمده بود، از زمین آمده بود یا از جای دیگه. پس بنابراین اینا به صورت سیستماتیک و نظام یافته میخواست که در این باشماری رای سازی بکنن، تقلب دیگه را در اونجا نظام ببخشه.
ساده سه وس کمیسون شاتک کی تو شاتک لپاره وقت لري، په دې معنی چې ټوله رای شمیرنه لسره پایل کی، او کنه هم هغه وختنی چې رسول اسلامی عدالت ټاکنیزه ډله یې کوي یا ثبات او همګرایی در دغه نیوکو پر استناد باندې چې په دې بحث کې وشوي د کمیسیون پریکړه بچي.
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته قوانینو پر اساس باندې دغه پروسه مخته ویسي او مدیریت یې کړي. موږ د هیڅ چا په فرمایش باندې نشو کولای دغه پروسه مخته ویسو. همدا اوس تاسو ګورئ د دوو مهمو ټیکټونو استازي دلته شتون لري. یو وایي چې د سره بعد څلور دیرش ولایتونو کې ټول محلونه باید تفتیش شي او یاد هم ټاکنې سره وشي، او همدار ول دی بل ټاکنیز ټیم استازي هم وایي چې دوی د بیرته په وشتو ولایتونو کې هم دا پروسه لسره ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل ته ژمن دی، د مغه طرز العمل پر اساس باندې موږ مخته ځو. دوی ویلي چې کمیسیون غیر قانوني دا پروسه مخته یوړه. بدبختانه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې هر څوک قانون په خپل ګټه تفسیروي. کمیسیون هم وایي چې موږ د قانون پر اساس مخ کې ځو، دوی هم وایي چې دغه پروسه موږ د قانون پر اساس او ولایتونه ګروګان نیولی وو. زما غوښتنه د ټولو محترمو ټیکټونو څخه دوی د اساسو څخه دغه ده چې راځي قانون ته ژمن پاتې شو، هغه څه چې وایو او هغه څه چې کوو هغه مو یو شان اوسیږي. مونږ په لومړي سر کې د دوی ټولو څخه د غوښتنه کړې وه چې خپل ناظرین مشاهدین راواستوي تر څو په دغه پروسه کې تور سپینې رایې سره جدا کړو. که رښتیا هم تاسو شفافیت غواړئ، کمیسیون د شفافیت په مخه باندې 2255 محلونو تفتیش او بیا شمېره نه کوي. بدبختانه یوه میاشت دوی د اوو ولایتونو پر وړاندې مزاحمت رامنځته کړو، زموږ همکاران ته اجازه نه ورکوله. په اوس کې کله چې دوی پوه شول چې کمیسیون نور د قانون پر اساس باندې نتیجه اعلانوي، دوی په اوو ولایتونو کې اجازه ورکړه. په اوو ولایتونو کې هم دا شپږ ولایتونه تکمیل شوي دي. د څلورو ولایتونو معلومات یا رزل شټونه کمیسیون ته رسیدلي دي او تمه کېږي چې سبا ته به په بغلان ولایت کې هم د تفتیش او بیاشمېرنې پروسه بشپړه شي. ځکه په بغلان کې مونږ 212 محلونه درلودل چې باید دغه تفتیش او بیاشمېرنه ترسره شي.
مونږ تاسو ته اجازه راکړئ چې یو پوښتنه وکړم. مسله دلته ډیره چې هغه کېږي د قانون او معیار بحث تر ډیره پورې را مطرح کیږي. آیا رښتیا هم دغه رای شمېرنه د ثبات هم پانل ټاکنیزه ډله وي هم دا ډول د سولې اسلامي عدالت چې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، د رای شمېرنې لپاره د قانون له مخې معیارونه څه شي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه په دې ټینګار کړی دی چې مونږ قانون ترجمن یو، مونږ لوایح او طرزالعملونه ترجمن یو. لطفا مونږ ته فرمایش مرا کوي چې 300,000 رای باطل کړه، 2,433 محلونه باطل کړه، دغه محلونه تفتیش زنه منم، دا دومره چې شوی دی د بیرته د سره وشي. مونږ د ځان سره معیارونه لرو، میکانیزمونه مشخص دي، رای تعریف شوی ده. هغه رای چې بایومتریکي معلومات ولري په هغه رای حساب کیږي، هغه رای چې بایومتریکي معلومات ونه لري هغه هیڅوک هم نشي حسابولی. ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوی. لغې مخکې دوی په ولایتونو کې د مو دفترونه راوتړل، یو میاشت مزاحمت وکړو په دغه پروسه باندې، نه یوازې په کمیسیون باندې، په درملوک باندې دوی انتقاد درلود، همدا ډول په یوناما باندې انتقاد درلود، په نړیوالو مهمو بنسټونو باندې چې دوی په دغه پروسه کې موږ سره همکار وو دوی په دې باندې هم انتقادونه درلود. همدا اوس تاسو فکر وکړئ کمیسیون نه که چیرته دغه موضوع د حل چاره له تاسو سره اوسیږي. یو ټاکنیز ټکټ وایي چې په ټول هیواد کې بیرته د سره ټاکنې ترسره شي، بل ټاکنیز ټکټ وایي چې په وشتو ولایتونو کې زنومه ما د خپل قانوني حق څخه او ما د هغه کوم امتیاز چې قانون مطرح کړی و دغې نه استفاده ونه کړه، بیرته پروسه یې سره کړه. لازم معنا لري لکه په دغه خپرونه کې چې اوس زنوم راغلی او زه وروسته تاسو ته زنګ وایم چې دا خپرونه زنومه، بیرته دا خپرونه د سره شي. په داسې حال کې چې د هر څه وخت مشخص دی، نه ولاکه تاسو نور حوصله لري، نه د افغانستان خلک نور حوصله لري، او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون حوصله لري. مونږ مجبور یو د بغلان د نتایجو د رسیدونه د ریزل شتون رسیدونه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو د پاکو رای پر اساس باندې اعلان
کړم. نن ساده سه بیا هم درته راګرځم. هغه مزه فرمایشات وي ورکوي ساده سه خبر موارد او پریک دی نړیوال غوښتنامه هم داده. پرون تاسو ته مند ملګرو ملتونو د سرمنشي خبري اوریدلې چې اجازه ورکړي ټاکنیزو کمیسیونو ته خپل کار وکړي او پایله ومني.
زه فکر کوم چې د دغه بحران، د دغه ټاکنیز بحران او د دغه بمبست درجه یک مسول د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. د دغه کمیسیون ضعیف مدیریت بالاخره د تلاره واره کړ چې د ټاکنو د بمبست سره مخامخ شي، د بحران سره مخامخ شي. دوی د قانون خبره کوي. زه ډیر متاسف یم چې دوی په قانون باندې ټینګار کوي. څوک چې په افغانستان کې قانون ډیر وي، اول هغه خپل قانون تدرنه
وایي. تاسو ډیر قانون وایي، تاسو په زلونو باندې وایي قانون دی تطبیق شي بیا تاسو ماتمن
وایو. ولی مونږ هیڅ وخت قانون نه دی نقص کړی. که مونږ نقص کړی وي مهرباني ودی وکړي یو نمونه او مثال دی مونږ ته وایي. ګورې دوی د قانون خبره کوي، انتخابات په خپل وخت تر سره نشول، دا په خپل د قانون نقص دی. همدې کمیسیون ول انتخابات مخکې د جوازانه تر سره نکړل. دویم، څو ځله په انتخاباتو کې تقویم نقص شوی دی، آیا دا د قانون او د طرز عمل نقصول نه دی؟ لاغنه ورسته قسمی نتایج تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی، ابتدایي نتایج نه دی اعلان شوی، نهایی نتایج نه دی اعلان شوی. یعنی دا هغه ټکی دی چې په خپل کمیسیون ته ورګرځي، په خپل دوی د قانون او طرز عمل درناوی نه کړي. همدارنګه فهرستونه مخکله دینه چې انتخابات تر سره شي، باید فهرستونه له خلکو سره شریک شي او چې آیا د دوی نوم په فهرست کې شته دی که نشته دی. تاسو ولیدل چې د انتخاباتو پورې څومره جنجالونه او چاونو میو چې
کې دغه ټول معیارونه په پام کې نونی ول شو. دا د لومړیو بحث دی، ولې لاړې ټاکنو ته، ولې ټاکنو کې ګډون وکړ؟
ګوره، دا په دې معنی نه ده چې دوی معیارونه په پام کې نه نیسي، موږ په ټاکنو کې برخه نه اخلو. موږ غوښتل چې په افغانستان کې شفاف، عادلانه او اصولي سرتاسري انتخابات تر سره شي. دا د کمیسیون مکلفیت دی، دا نه ده چې دغه ډول انتخابات تر سره کړي. حکومت هم باید ورسره همکار وي، د یو پروسې د داخل پتوګه ولې ورسل څه وشول د کمیسون ته ورګرځي چې دوی ولې په دغه ماموریت کې پاتې راغلل په دغه مدیریت کې پاتې راغلل اوس د هل لار ادا ده چې دوی د کاندیدانو قناعت حاصل کړي که دوی دغه پروسه په یو ورخص ډول مخ ته زیده د نتایج به سوګنه مني ځکه تر اوسه پورې نه شفافیت رامنځته شوی نه قناعت حاصل شوی نه د 3000 رایو برخلیک معلوم دی نه پاک او ناپاک رایو جدا شوی دی
ستونه هم دا یو اکمل سبک تاسو لاړ نه شي په یو محل کې ونه درېږي او د هغه محل د رایو تفتیش او سیړنه کې ګډون ونه کوي تاسو به څه ډول قناعت حاصل کړئ
د نظارت موضوع جدا موضوع ده مونږ چې لشورو نه تر سپوری په دغه پروسه کې نظارت کړی دی فقط په دغه اته زره محلونو کې چې دوی بیا شمیرنه کړي په دغه کې مونږ نظارت نه دی کړی مونږ نور تر اوسه په دغه پروسه کې له شروع نه تر اوسه پورې همکار وو او یو ورسره فقط په دغه اته زره محلونو کې هغه مونږ اعتراض درلودی اعتراض هم قانوني دی اصولي دی مونږ غوښتل چې راځي د دغه 3000 رایو تصفیه اول وکړي بیا غن اورس بیا شمیرنه شروع کی بیا شمیرنه د امداسې تر سره شي چې د کاندیدانو قناعت حاصل شوی وي داسې نه چې د یو ټیم په فرمایش تاسو بیا شمیرنه کوي ټول کاندیدان وایي چې بیا شمیرنه د نکیږي په دغه شکل چې دوی کوي دا د کومه نتیجې نه لاسته نه راځي او اوسم نتیجې نه لاسته نه راغلي باید دوی د کاندیدانو سره په همغږۍ په مشوره او په تفاهم بیا شمیرنه کړي وای فقط دوی هغه سی بیا شمیرنه کوي چې یو خاص ټیم فرمایش ورکړي
کمیسون په سو غونډي ونیولې هم له احزاب سره هم د ټاکنیزو ډلو سره حتی د رسنیو په مخ کې هم دوی خټول شاهدان دي په دغه دومره غونډو کې قناعت ولې حاصل نشو خو کې ده قناعت په
دا جواب باید سادات صاحب وای چې دوی ولې نشي کولای چې قناعت حاصل کړي
کاندیدانو ولې قناعت ونه کړي
دغه جاده یو طرفه ده دوی چې کومه جاده باندې روان دي یو طرفه ده د دې نه هیڅ نتیجه مونږ ته د خپل د ټاکنې له شروع نه تر اوسه پورې دا یو ورخیز ډول مختزی په دې کې شفافیت موجود نه دی تقلب په ډیره پراخه پیمانه شوی دی یعنی له شروع نه تر اوسه پورې دوی په خپل کارونو کې پاتې راغلي دي هیڅ کار دوی د کاندیدانو سره په مشوره او په تفاهم نه دی کړی دوی چې د قانونو د طرز عمل د تطبیق خبره کوي امغه په صحیح ډول نه دی تطبیق شوی هغه کې نیمګړتیاوي دي حقوقي ستونزې لري تخنیکی ستونزې لري کاش کې دوی قانون په سمه توګه تطبیق کړی وای بیا په صورت کې مونږ اعتراض نه کوو
متایری صاحب نیوکی دوام کوي انتقادونه دوام کوي او نه منم مسأله دوام وکړي فکر نه کوي یوې پایلې ته رسیدو انګیزه او هغه فکر بنر شي او پیدا تر دې چې که د یو حلالې ته رسیږو باید قناعت حاصل شي د قناعت حاصلولو لپاره څه شی کمیسون وکړي چې بالاخره تاسو یې ومنئ
چند نکته عرض بکنم جناب سعادت صاحب عرض کردن پیش از اینکه به پاسخ شما پردازم هفت ولایت را تیم سوادمگرای گروگان گرفتن بسیار ادبیات ناجان مردانه است
اجازه ندادین البته
گروگان ببین ما گروگان نگرفتیم مردم گروگان نگرفتن مردم برای پیشبرد مقاصد جایز و مشروع خش که همون شفافیت بود اعتراض کردن و لازم دیدن که این اعتراضش تا به کرسی عمل بنشیند دروازه را بسته کردن مصلحت مردم بودن مالکیت قدرت ما از حاکمیت از آن مردم است ما نباید همواره در تقابل به منافع مردم قرار بگیریم و به این حد بحث جانبدارانه از کمیسیون مستقل انتخابات ما توقع نداریم دومین که ایشون فرمایش میگه شما برای ما میگه فرمایش بدین که ما این قدره باطل بکنیم کمیسون وظیفه دارد که مطابق قوانین مقررات و لوایح وظیفه‌اش را انجام بده ما روی هیچ کسی فرمایش نداریم و بس فرمایشی نیست و اینا هم وارد از بس مجبوریت صحبت میکنن ما خواه نیستیم که هر کسی که بالای اینا فشار وارد میکنه برای مردم افغانستان بازگو کنه که ما رو مجبور میسازه آقای دانشوار میگه ما مجبور بودیم خانم نورستانی هم میگه ما مجبور بودیم سخنگویا میگه ما مجبور هستیم حالا چی مجبوریتی وجود داره شما یک نتیجه برآمده از فساد است قلوب اجل را اعلان بکنید افغانستان با بحران بگیرد بحثی که آیا اگر را به همین منوال ادامه پیدا بکنه رای حل چیست؟ کمونطور بحث محتوای سوال شماست رای حل اساسی است که کمیسیون مستقل انتخابات بر بگرده با حاکمیت قانون و بر بگرد به لوایح و طرز العمل ها تمام رفتارها تمام عملکردها و تمام فیصله ها را با ابتنا با قانون صادر بکنه در غیر او صورت هیچ گونه رای حلی برای شکستن بنبست و هیچ گونه رای حلی برای یک انتخابات شفاف، سالم و بدور از مداخلات نمیتواند که با وجود بیاید و ما هم هرگز هر نوع نتیجه‌ای که برآمده از تقلب باشه و هر نوع حاکمیتی که برآمده از تقلب باشه برای ما هرگز قابل قبول نیست و ما با زور مردم با اراده مردم کمیشنر را وادار می‌سازیم که وظیفه‌اش رو انجام بده اینا به صورت واضح وظیفه‌اش رو انجام نداده
ملګرو ملتونو سرمشی برون وویل چې کومستون زولری د هغه بهیر او شکایت البته چې تاسو یې لری خلا راي دار چې ټاکنې شکایتونو کمیسون لا درسې لدی ورسته و چېړې او کمیسون پریګري چې مخکې لا چی فکر نه کوي یو منطق دی چې تاسو لدین ورسته خپل شکایت آ ک تدریس وزر رايو پاړه باندې و چې نور مسله و سی ټاکنې شکایتونو کمیسون سره و څار
منطقي خوب است مې منطق را میپذیرم اما بس تر کجاست ما کمیسون مستقل انتخابات میخوایم کې برای ما دروازه نشون نته ما بسیار دروازه ها را میفهمیم دروازه محاکم میفهمیم سارنوالی را میفهمیم دروازه کمیسیون شکایت میفهمیم دروازه های دیگر هم میفهمیم و آشنایی هم داریم بحث اینجاست که وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی یک چیز است وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات چیز دیگه است فعلا کمیسیون مستقل انتخابات به صورت واضح وظیفه‌اش را انجام نداده لایحه وظایفش را به صورت درست پیش نبرده لوایح و طرز العمل ها را به صورت درست اجرا نکرده وقتی که یک آدم وظیفه‌اش را انجام داده نتوانست با زورگویی کنه که برو کمیسیون شکایات است خب بس زورگویی ختم شده 2019 است دولت مدرن است دموکراسی است آیا دموکراسی میشه که با زورگویی مثلا نفس بگیره این بسیار اشتباه است
تشکر سادات صاحب طرز عملونه په پام کې نه نیسي یو طرفه پریکړه کوي دی او ټیم په ګټه کوي او بل اخر بحثونه مد مجبوریت پر اساس باندې
زیرمل صاحب دوی مخکې ویل چې په زور به کمشنران مجبورو بیا وایي چې نه اوس 2019 کال د دیموکراسي دا او ازادي بیان دا او خلک اوس پوښیوي د خپل حقونو دوی خبر ټول یو د بل سره تناقض هم لري که فکر موي ضعیف مدیریت ته اشاره وشوله دغه د ټاکنو خپل کمیسیون رهبری ته چاره ورکړه چا معرفی کړل د کومو آدرسونو څخه معرفي شول همدغه سیاسي ګوندونو نه د همدغه نظرو بنسټونو مدني ټولنو نه همدغه اتلس کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه په دې کې که چېرته مدیریت ضعیف وي نو په دې کې اول ملامتیا او د انتقاد نیوکې ګوته دوی ته نیول کی دویم دا چې دوی وایي قانون کمیسیون قانون نقص کړی لایحه یې نقص کړې طرز العمل یې نقص کړی کوم قانون یې نقص کړی د قانون پر اساس د ټاکنو د قانون د شپږتیای ماده پر اساس تفتیش بیا شمېر موږ پیل کړه ولې مزاحمت وکړو ولې د کمیسیون دروازې وتړلې دوی چې ګراوګان اصطلاح د کمیسیون له لوري کارولې درسته نه ده په تخار ولایت کې مو د کمیسیون شیشې او وسایل ولې را مات کړل ولې په بدخشان ولایت کې اغل تداس یو کلین تر سره کړی چې هغه نه مدني حرکت پاتې کیږي او نه هم څوک حق په غیر رقم سره اخیستلی شي اخمل صاحب هم ویلې چې کمیسیون همیشه قانون نقص کړی جناب اخمل صاحب که واقعیتونه سره ووایو خدای دې وکړي سره خفه نشو اول ځل د ټاکنو پورز باندې قانون تاسو نقص کو ستاسو رهبر راغلو خلکو ته تذکره وښودله چې د ما تذکره سټیکر نه لري ما رایه ورکړي په داسې حال کې چې
تاسو همدغه رایه ومنله
نه خیر زیرمال صاحب دی دوی رهبر تذکره
یزم ورکړه چې رای ورکړي
دوی خوب بل تذکره هغه تذکره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ثبت هغه بارکود درلود او هغه د هغه پر اساس ځان کاندید کړو څوک چې ولسمشر ته ځان کاندیدوي باید تذکره سټیکر ولري چې سټیکر د تذکره سټیکر ونه لري هیڅ نشه کولای چې ریاست جمهور ته ځان کاندید کړي ولایتي شورا ته د ولسی جرګې ټاکنو کې ځان کاندید کړی شي نو د پلوی لاس دغه پروسه ته صدمه رسول دي او دغه پروسه کله چې صدمه ویني دا د پدې کې د افغانستان ملي ګټې صدمه ویني او ټول هیوادوال پر وړاندې دغه درې
دوی هم دغه خبره کوي چې ساده سپ ټاکنیز دمونه چې دوی باور وکړي په خپل لاس باندې کې ناسل رائے ورکړه کمیسیونی وټاکو کمیسیون نو دوی باور ته ضربه ورکړه د 300,000 رائے برخلیک معلوم نه ک د قانون هغه څه چې و په طرز العمل او قانون ولایو کې راغلی هغه وخت مخ کې راي دي د بایومټریک دزګاو کې ثبت راي دي او همدارنګه سلی 2300 شپږ ګش مرکزونه دي دی پاړه باندې پریکړه ونه شو ځکه وایي چې باور زیانمن شو
و یو کس شلو قاضیان ملامت کړي او بیا هم نه ملامتې دو دا سناریو سنې نه ده 2014 کال بم په یاد وي 2009 کال به ما هم ډیر ښه په یاد وي نور نه غواړم په دې اړه باندې زه څه وایم اما په دغه پروسه کې د ولسمشرۍ ټاکنو 14 کاندیدانو تر اخره پورې مصره پاتې شول همدا اوس تاسو باور کړئ هر یو جدا جدا غوښتنې لري لکه دا چې دوه ټیمونه استاذ غوښتنې ویني یو 300,000 رای راته باطل کړه او را دلته کمیسیون دی قانون دی طرز العمل دی لایحه ده کمیسیون هیڅ وخت نشي کولای د چا هغه رای چې معلوم چې کی معلومات لري باطل کړی یا هم هغه رای چې هغه باطل رای وسی هغه ته صحت ورکړي یو څه غواړم چې وایم چې راځي کمیسیون پرې د خپل کار ته کمیسیون به طرف دی کمیسیون د هیڅ چا په ګټه باندې کار نه کوي کله چې تاسو هغه ته ګورئ چې تاسو شخصي ګټه په خاطر کې کیږي بیا ملي پروسه ننګوي چې دا فکر نکړم د چا په
خیر شي اقمال صاحب ک پروسه همداسې دوام وکړي کمیسیون ساده سره وړاندې ویل چې پای اعلان وو بل اخر منه یې کنه
زهرمل صاحب ګورئ مخکې له دې نه چې تاسو په پښتنه تراشم د همدې کمیسیون په موجودیت کې د همدې کمیسیون د کارمندانو په موجودیت کې 1,200,000 رای په صندوقونو کې اچول شوې دي دوی خپل ویل چې په اوله کې دوی اعلان وکړ چې 2.5
و میلیونه کسانو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی دی. بیا لغنه ورس اعلانو کې چې یو اشاریه و میلیونه یعنی ولس لکه کسانو اوس دغه یو میلیون دوه سوه زره رای څه شوې د دې سرنوشت خو هېڅ معلوم نه شو.
خو کمیسیون هم دا کار وکړ، باطلې کړې.
خو باطلې کړې ولې د دوی د کارمندانو په مقابل کې باطلې رای په صندوقونو کې اچول شوې؟ موږ دا وایو چې ولې اجازه دوی ورکړې وه چې دومره رای یو میلیون شاوخوا کې تقلبي رای د صندوقونو کې پرتې.
اوس که هغه پایلې ته لاړ شو بالاخره څه ډول شي چې وایي منه یو پایلې ته سره ورسېږي ټول دخیل لو
مشخص. موږ څه وړاندیزونه لرو؟ اول هغه 2423 محلونو کې چې بایومیټریکي معلومات نه لري او غلا شوې دي، دلته د غلا کلمه موږ استعمالو، زموږ د ټیم په خلاف باندې دا کار شوی دی. هغه محلونو کې چې موږ رای درلودې د هغه ځای بایومیټریکي معلومات غلا شوې دي. دا چې چا غلا کړې دي کمیسیون باید پیدا کړي او واضح کړي چې د دې عامل څوک دی. هلته د بیا له سره انتخابات وشي، نه بیا شمیرنه هلته کومه نتیجه ورکوي او نه د هغو محلونو رای باطلېدل. د سره انتخابات غواړو. دویم، په ټولو محلونو کې په دا 25,000 محلونو کې د رای شمیرنه له سره وشي، د ټولو لورو قناعت به هم حاصل شي، ملامت و سلامت به معلوم شي، ناکام و کامیاب به معلوم شي او همدارنګه شفافیت به هم رامنځته شي. له دې پرته که هر ډول نتایج اعلانېږي هغه به غیر شفاف وي، هغه به تقلبي وي او موږ ته د منلو
نه. مدیر صاحب، تاسې هم د هغه حل لپاره چې په نظر کې لرئ چې وي پایلې ته سره ورسیږي او د منم کلمه رامنځته شي څه وشي؟
خب رای حل، ما همونطور که گفتم رای حل اساسی که در تمام موارد باید در نظر گرفته شه، چی در بخش باشماری باشه و چی در بخش اعلان نتایج باشه و چی در بخش اقناع طرف های ذی‌نفع در انتخابات، او ایست که ما او قوانین و مقررات قبلا طرح کردیم، اونا را تصویب کردیم و به منصه اجرا گذاشتیم به صورت غیر جانبدارانه و به صورت قانونی، حقوقی و با نگاه انسانی با اونا ما باید قضیه را فیصله بکنیم. در غیر از اون صورت بحران افغانستان تشدیدتر میشه، بنبست ها هرچی که زمان طولانی شوه و بحث ها جانبدارانه شوه و مداخلات هم به صورت واضح دیده شوه، در اون صورت بحث ها بسیار شکننده میشه و موضوعات پیچیده میشه. اگر اجازه باشه یک نکته بکنم. جناب سادات گفتن که ما کدام قانون را نقض کردیم؟ 1,37,630 رای مشکوک خلاف توافقنامه سیاسی و خلاف طرز العمل تفتیش و با شماری آرا صفحه 4 بند 8 آمده. 102,012 رای خارج از زمان، رایی است که خلاف لایحه و طرز العمل تفتیش با شماری آرا، لایحه رای دهی و لایحه شماری آرا. و 2,432 محل از جمله محلاتی که بدون معلومات بایومتریکی بوده خلاف ماده 19 قانون انتخابات بند 2 شون وارد شده و همچنین 70,000 رای که تکراری است و چی است یک خلاف استاندارد و معیار جهانی هست و همچنین بحث جی پی اس که در قانون نو مشخص شده. یعنی تمام خواسته های ما قانونی هست و مستند است به صورت نسری قانون.
ساده صاحب غختنی معنی که د پایلو اعلان تزی
زهیرمل صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون ترجمنده بیا یو ځل ټینګار کوم چې مونږه په دغه پروسه کې قانون ترجمنیو، قانون پلي کوو او بیا هم د دوی د همکارۍ په تمه باندې یو. مخکې اخمل صاحب ویل بایومیټریکي معلومات مونږه غلا شوې دي، خدي چې دوی په بل باندې د غلا او تورنم پوری کوي په خپل منځ کې، اما دوی د اجازه ورکړي چې تفتیش وشي خو دوی نظارت نه کوي. موږ نمدې په خاطر 2,432 محلونه تفتیش، ځانګړي تفتیش ته واستول چې که یا دیوایس اغلا شوی یا مشکل ورته پیدا شوی یا اس دی کارت اغلا شوی دی یا معلوماتی نه و صندوق ته مراجعه کیږي. ولی د دې نه ویره لري چې صندوق ته مراجعه وشي، په صندوق کې کوم داسې تاسو په خپل د خپل ځان په خاطر کې ویني چې هغه نه پریږدي. یو میاشت مو او ولاتونه وتړل او اجازه هم نه ورکوله او اوس هم بیا خپل نظرین نه استوي دغه پروسې ته. دوی ویل چې دی ولا کوو د زړه رای پاړه باندې ډیر ښه واضح دي، هم دا اوس هغه کوم معلومات چې ما ځان سره راوړی دي په نه ورقو کې دوی ټول ته موږ دغه ځواب ورکړی دی. دوی سره ټول په تر ځواب شریک شوی دی خو همغه دی چې نه منی. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې قانون تطبیق کړي. یو لکه ود در زرای پړه باندې فیصله شوې ده، در ملوک کمپنۍ رسمي مکتوب استولای دی ټولو ته چې حتی په دې باندې تصور نکېږي چې د تقلبي رای ووسیږي. د یو لکه 2012 رای پړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون علي دوری ډیر مشخص دی چې باندې د 10,000 به مشکي معلومات ځانګړي تفتیش تللی دي او همدا ډول د 2,400 تو محلونو تفتیش او بیاشمیر نه هم په څلور د شولاتونو کې و هم دا ټول تفتیش ته ولاړل. د هغې له جملې څخه مونږ 1109 محلونه باطل کړل. پاتې محلونه هم د هغې لیست هم د کمیشنرانو د میز په سر باندې دی. په دغه اوو ولایتونو کې هم ځینې په اوو ولایتونو کې و هر هغه رایه چې بایومټریکي معلومات ونه لري هغه نه حسابېږي. خو لیکن دلته تاسو پوهېږئ چې په لوی لاس باندې کوشش کېږي دغه پروسه باندې مزاحمت نه
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات صاحب، حقمل صاحب او مطهر صاحب له درې واړو مننه چې بحث راغلی. زما رایا زما حق خپرونه هم پای ته ورسېده.
زما رایا زما حق
خباتو لپاره ځانګړی خپرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.